اجمل آند با شما خواهد بود تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه کوله تاسو او قدرمن میلمه څخه اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وي. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو چې په ترڅ کې اوري د طالبانو استازي ناروی ته تللي سو د افغانستان د مدن ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه یو تفصیلي ریپورټ لرو او دا بام واوري چې بامیان د سرک سازمان د فرهنګي پایتخت په توګه نن لانیږي. خو پایله خبر نکوم. راپورونه وایي د طالبانو استازي ناروی ته تللي چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې همدغه ورځ د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصیل لږ وروسته په یو ریپورت کې وړاندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاری ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ له خپل افغان ساری صلاح الدین رباني سره د شانګهای د همکاري ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل زموږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښې اړیکې لري او موږ غواړو په افغانستان کې پر هغو سختیو او ستونزو لاسبری شي چې د دې هیواد په وروستیو کې لرلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکاري په ټولنه کې به یې ځای له څارونکو څخه بشپړ کړیتوب ته لوړ شي. همداراز ویل چې افغانستان چمتو دی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په هلمند ولایت کې پرون په یو سن وژونکي حمله کې څلور تنه ووژل شول. د هلمند امنیي قمندان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاه او هلمند پر لویه لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور پولیس او دوه لارویان شامل دي. د ملاخیل په وینا د دې برید چې د موټر بم په وسیله شوی و اصلي هدف د پولیسو د تلاشۍ پوسته وه. تاکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست والی محمد اسف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنۍ او بهرنیو میلمنو کوربتوب ته لازم چمتو غلی نیولې.
روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم. بعد از ظهر
دوی په لومړی ورځ رسمي پروګرام لرو. له غرمې وروسته به کنسرت او سپورتي ننداري وي او په دوهم ورځ د افغانستان په ملي پارک بند امیر کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ لمانځو. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي. سارک په 1950 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیف له لوري جوړ شو او افغانستان په 2001 میلادي کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د شین افغانستان ټولنه او د افغانستان ملي غورزنګ نن په دې مناسبت له یوې غونډې وروسته د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د ارزښت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 میلادي کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون په 15مه بیلابیل مراسم لمانځي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجي امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کیږي نیولې. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي چې د امونیم نایټریټ چې وزن 15 ټنو ته رسیږي په ورګون ولسوالۍ کې د هغو مخکې تر مخکې استخباراتي معلوماتو پر اساس کشف کړل چې د چهارشنبې په ورځ ورسېدلی وو. او د افغانستان او سکاټلند لومړی څلور ورځنۍ مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 15 خورونو کې د ټولو لوبغاړو د سپزیدو په بدل کې اته نوي منډې کړي. تر دې مخکې سکاټلند په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 213 منډې جوړې کړي. رحمت شاه او سمیع الله شینوارې 3-3 او محمد نبی 2 سکاټلندي لوبغاړي سوځولي. دوه نور یامین احمدزی او میرویس اشرف وسوځول. افغانستان به نن په پاتې دوو لوبغاړو بیټنګ پیل کړي. د لویدیز افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلي. چاودنه پرون ناوخته د اکرا ښار د تیلو په یو ټانک کې وشوه. هغه مهال وشوه چې ډیرو کسانو د سخت باران له کبله دغه ټانک ته پناه وروړې وه. د اطفایې د ادارې یو ویاند وویل چې چاودنه د هغه اور له کبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یوه اډه کې بل شوی و. لویدیز په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غځېدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. اروپایي ټولنې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارډیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلو بېلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کېدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب شي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی هم پرون مسکو ته خبرداری ورکړ چې پر روسیې لګول شوي بندیزونو راتلونکی به د سولې د هغې موافقې سره تړلی وي چې په منسک کې شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سر مشریزه کې د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما د یک شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما به د جرمني په جنوب کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له مشرانو تر څنګ د عراق له صدراعظم حیدر عبادي سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادي به د عراق پر روانو حالاتو او د امریکا له لورې د عراقي ځواکونو د ملاتړ پر هلو ځلو وغږېږي. امریکا د هغه هیوادونو د ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کوي او په عین وخت کې عراقي ځواکونه روسي. اوباما به د منشن په جنوب کې د سترو صنعتي هیوادونو په سر مشریزه کې د جرمني او برتانیا له صدراعظمانو انګیلا مرکل او ډیوډ کامرون سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. ملګرو ملتو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو له مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکی لیس ګریډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. ده وویل که دا پیسې فورا ورونه رسېږي په عراق کې به تر 50% زیاتې بشري مرستې په ټپه ودرېږي. ملګري ملتونه او شریکان یې 490 میلیونه ډالر په راتلونکو شپږو میاشتو کې د 5 میلیونه او 6 لکه تنه کورنیو بې ځایه شو او یا د جګړې په وجه اغېزمن شو سره د سرپناه خوړو او اوبو لپاره غواړي. او د کمونیستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیشیوخ پرون په فرانسه کې د 86 کلونو په عمر مړ شو. پلیشیوخ نږدې 3 کاله په زوره د روغتون په عقلي او عصبي څانګه کې ساتل شوی و. نوموړی چې ریاضي پوه د شوروي په قرغزستان کې په یوکراني کورنۍ کې زیږیدلی و په 1922 کال کې په کیف کې د شوروي ضد فعالیت په خاطر بندي شو. دی په 1986 کال کې خوشې او فرانسې ته وتښتید. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا موري چې پرون په کابل کې هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره یو شمیر افغان خزینه فعالانو په سوله کې د خزو په وندې غږیدلې. پخانی افغان ژورنالیست او د ولسی جرګې پخانی غړي ملالۍ شینواری په دې اړه وایي
د خبرو هدف دې د خزو په وندې د سولې په پروسه کې و. او په دې خبرې وشوي چې خضر ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري.
له ملالۍ شینواري سره بشپړه مرکه په همدې خپرونه کې خپرېږي. له دې مو هم خبرو په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی په ټول هیواد کې د ناامنۍ له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. خو دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې امنیتي خو بېشکه چې شته دی که خو شک نشته. خو زه پښتار کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی که د خپل مابین کې سره جوړ نه دي خپل مابین کې همغږي نه لري دوی خپله هم یو په بل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دلته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي.
دا عتیق الله امرخیل د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه چې د امنیت په اړه زموږ په یو رپورټ کې به یې بشپړې څرګندونې واورئ. د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی. په دې اړه هم رپورټرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسئ. د طالبانو استازي ناروی تتللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبر تایید کړی. ویل شوی چې په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. تفصیل له اسمت ساروان نورو.
د افغان ښځو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمیر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د خزو رول د سولې په پروسه کې اولدی ورسته کول طالبانو سره سولې کېږي د خزو حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړی دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د شزو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډیر ښځې اندیښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کېږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو په دریځ کې درموالی احساس کړی دی.
کنفرانس نو ماته ډیر نصیحتونه کیږي چې څه بدانه وي ته باغ نه وي ته باید ډیر زیاته جدي لاړه نه شي څه خبرې خرابې نه شي. اما کله چې ما خبرې وکړې ما د خپل زړه خبرې وکړې مقابل لوری د تاثیر لاندې لاړه هغه خو افغانان دي داسې نه ده چې کوم بل مملکت خلک دي.
د ناروی رادیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
و موردل چې د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې ریپورت کې مو د ملالۍ شینواري څرګندونې هم واورېدي. ملالۍ شینواري په یو بل مرکه کې د ازادۍ رډیو ته ویلي چې یو شمیر افغان ښځو د مدني ټولنو غړو پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي سره د سولې په پروسه کې د افغان ښځو پر ونډې خبرې کړي. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې د پګواش په کوربتوب په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا طالبانو او پاکستان د استازو په غیر رسمي خبرو کې د یوازینۍ ښځې په توګه ګډون کړی و له عصمت ساروان سره د پرونۍ غونډې په اړه مرکه کړي. د نوموړي په سر کې ترې پوښتلی چې د دې غونډې هدف څه و.
یو شمیر ښځو د مدني ټولنو د بېلابېلو برخو استازو د یونما د مشر سره یعنې هغه ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې دی د هغه سره ناسته لرله او دا ناسته په خاص ډول د ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه. او په دې خبرې وشوې چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري او ورته ونډه نه ورکول کېږي. انتقادونه دا دي چې مثلا که خبرې هم کېږي یا هغه ټراک ټو خبرو کې دوی ته ونډه ورکول کېږي ولې په هغه اصلي خبرو کې چې د مذاکرو مسلې هغه بیا په پټه د نارینهو ترمنځ ترسره کېږي ښه دي اصلا خبرې نه دي چې په دې خبرو کې
تر اوسه پورې د سولې هیڅ ډول رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په داسې حال کې چې خبرې نه دي پیل شوي او حتی تر ویل کېږي چې طالبان لا حاضر نه دي چې خبرې وکړي. په داسې وخت کې په دې باندې تاکید چې د ښځو ونډه څومره وي یا څومره نه وي د دې ګټه به څه وي؟
ګورې خبره دا ده چې مثلا د دې نه وړاندې په جاپان کې خبرې شوي، په چین کې، مثلا په دوبۍ کې، په مختلفو ځایونو کې داسې نه ده چې خبرې نه دي شوي. د څومره خبره ایم که غیر رسمي خبرې هم شوي، مثلا په همدغه د سولې دوره کې صرف فاوی جواز او یوازې هغه نارینه غړي په دې مسلو کې خبر وسي. د ښځینه غړي چې وي دوی د دې مسایلو نه بالکل لرې ساتل شوي دي، لکه د دوی د موجودیت نه صرف سمبولیکه استفاده شوې ده یا به حساب هغه خپل ځان ته مشروعیت ورکول شوي هم نه وي. دوی داسې فکر کړی چې باید یوازې هر کار چې دی نارینه ترسره کړي، هغې وروسته ښځې راشي. زه فکر کړم دا غلطه خبره ده، باید د دې لپاره چې دا مسله د افغانستان د خلکو ده، نه د دې چې فکر وکړو چې صرف دینه پورې اړه لري. دا مسله د ښځو ده، نو خصوصا اندېښنې هم چې دي ټولې زیاتې د دې چې ګوند بیا به د ښځو د حقونو په سر باندې معامله ترسره کېږي، نو ولې دا خبره باید شفافه نه وسي؟
دا ولس جرګې د تیرې دورې لغړې ملالۍ شینواري سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، په ټول هیواد کې د نامنۍ له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر بهرنیو د عدلي او قضایي ادارو په کارکوونکو او دولتي مامورینو حملې زیاتې کړي. افغانان هیله مند دي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به یې وکولی شي د پوځي عملیاتو په وسیله به د دې تشدد مخه ونیسي، خو ادا بې امنیتۍ په رښتیا دومره زیاتې دي او که په اړه یې تبلیغات کېږي. احمد تکل په اړه رپورټ لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغانستان د امنیت په اړه په یو ځانګړي راپور کې لیکي چې په کابل کې څارنوالان له خپلو دفترونو تښتي. نجونې په ښوونځیو کې د بمی حملو له کبله له کورونو نه وځي، او د یو هندي بانک کارکوونکي د امنیت د ټینګېدو تر وخته له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. دا هر څه وروسته له دې چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د وسلوالو د حملو خبره په دې ښار کې چې ویل کېږي شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري نوې نه ده، خو پر دولتي مامورینو او بهرنیو مرستندویانو د خونړیو حملو دې نوې لړۍ دا پوښتنې رابرسېره کړي چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو نتیجه به څه وي، او آیا افغان امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې اغیزمن اقدامات وکړی شي که نه؟ اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو څارنوال محمد عارف شهیم له قول لیکي چې وایي حکومت پر ټولو اړخونو اداره له لاسه ورکړي. د شهیم همکاري مهریه فایز هم له اژانس سره په خبرو کې د هغې چاودنې کیسه کړې چې د عدلیه وزارت د موټرو په پارکینګ کې پیښه شوې، او بیا د لوی څارنوالۍ په دفتر کې ګونګوسې خپرې شوې چې درې تنه وسلوال په چادریو کې دې ودانۍ ته ننوتي دي. میرمن فایز وایي هغه مهال دوی ټول په څو شیبو کې له ودانۍ ووتل، او اوس دا په اونۍ کې یوازې دوه ځلې دفتر ته ځي. نوموړی وایي که دا ځل حمله وشوه نو خپله دنده به پرېږدي. د اسوسییټډ پریس راپور د یوې بلې کیسې یادونه هم کوي. څه موده مخکې د کابل د نجونو په یوه ښوونځي کې دا آوازه خپره شوه چې وسلوالو هلته بم ځای پر ځای کړی. اژانس یادونه کوي چې له هغه راهیسې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځي ته نه پرېږدي. د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي هم له بې امنیتۍ شکایت کوي. د کابل پوهنتون یو محصل چې د درسي چاپیریال امنیت غواړي، د لوګر ولایت یو اوسیدونکي چې د نامنۍ له وجې پلازمینې کابل ته کډه شوی، او د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د وسلوالو د فعالیتونو له کبله د سیمې د خلکو حالت انځوروي، په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتي ارګانونو دا خوښ لرو چې ډېری د کابل پوهنتون همدارنګه نور پوهنتونونه چې دي امنیت باید په جدي توګه دیدونه سي، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه ځینه د افغانستان کوم آینده نسل چې همدغه ځینه تعلیم حاصل کړي.
په کلو کوڅو کې مسله راکټ پیکا مسله ګرځي کنه، ولا کورنۍ ملي هلته وګرځي. زما یو ورور اردو کې دی، دوی پولیسو کې دی، درې څلور کاله کېږي چې دا یو ورځ راغلی وه چې بل اخره زموږ کور ته خط واچولای چې خپل ورور دغه نه وباسه.
کج و کورونا پتوغنزی طالبان ته دا غروز سرو سخوله اجزه و کشنان و طول مشمان ویشتر پیزی او مری کدی و تلی دی دا غروه بغلو و جروه تا پا خیمو که پراته دی.
بی امنیتی په ولسی جرګه کې هم د خلکو د استازو اندېښنې پرولي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي.
مخاطب میسازیم از آدرس ولسی جرگه جناب رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقومندانی اعلی توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاهد قربانی هست و یکی پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
سرون که په افغانستان که در روان بی امنیتی لپاره گن دلایل خیی د کارپوهانو په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مستقلانه جګړه کوي. د ملي وحدت په حکومت کې دننه مخالفتونو هم د کارپوهانو په باور د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې. همداراز افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو غځېدل د روانې ناامنۍ بل عامل ګڼل کېږي. د امنیتي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د یادو شویو مسایلو ترڅنګ د پخواني حکومت ناراضه چارواکي د ملي وحدت د حکومت په وړاندې په تبلیغاتو تورنوي.
زه پښتار کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی په خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري. دوی خپل هم یو کوم څه تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم د پسته چې هغه د دوی په اداره کې تبلیغات کوي. په دې خاطر زمينه مساعده کړې ده هغه چاته چې هغه یا له قدرت تېرېستې وي یا مثلا قدرت کې نه دي، قدرت غواړي د دوی دپاره زمینه مساعده کړې ده. هغو دوی څه نا څه د دوی په اداره باندې تنقیدات لري.
وسلوالو طالبانو په تیرو نږدې لسو کلونو کې په پسرلي او اوړي کې چې هوا تودېږي خپلو حملو ته زور ورکړی، خو سږ کال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسېدلي په دې حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې څه کم زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړو کې وژل شوي. د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو څیړنو مرکز تیره اونۍ په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د جګړې زړه بوږنوونکي ارقام خپره کړل. د دې ارقامو له مخې د جګړې ټول 1,00,000 کسان وژلي او په همدومره شمېر یې ټپیان کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی او دا ولایت به تر راتلونکي یو کال د سیمې د هیوادونو د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. همدا اوس په بامیان ولایت کې په دې اړه مراسم روان دي چې له کابل او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د سارک د هیوادونو استازي او نمایندګان پکې برخه لري. فرشته جلالزی په دې اړه یو رپورټ وړاندې کوي.
د بامیان شار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د شار په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د شار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
جناب عبدالحمید حتما مالای که فروش میشه بری مخاطر.
عبدالحمید وای دلته چې خلک راځي نو سودا بکوي او څرګند ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅو
به فروش برس.
فاطمه محمدی سم ما خود مامدګي.
فاطمه محمدی وای ما هم تیاری نیولې غرفه می تیار کړي چې بیا دلته کښېږم ما سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان، سینه پراز دارم بومیان، بومیان سینه پراز دارم بومیان، بومیان یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان.
په بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
فردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمند تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرټونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي، خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سینګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنګلادش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدا، خو زموږ غږ تاسو له آزادې رادیو ناوړې په داسې حال کې چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اداري فساد په تورونو کې راګیر دی او مشر یې تیرونه استعفا وکړه. هغه څېړنې چې روسیې ته د 2013 کال د نړیوال جام د دایرولو د امتیاز د ورکولو په حق روانې دي کېدای شي د مسکو چارواکي پریشانه او غوسه کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د آزادې رادیو د خبري څنګه رپورټ تراوري.
د تیرې سه شنبه په ورځ د سیپ بلاتر ناڅاپي استعفا یو لړ پوښتنې رامنځته کړې دي، په داسې حال کې چې د امریکا او سویس چارواکي په فیفا کې د اداري فساد د تورونو په هکله خپلو جلا تحقیقاتو ته دوام ورکوي. یو پوښتنه دا ده چې آیا په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام او په قطر کې د 2022 کال د جام د لوبو تدویر تر ګواښ لاندې دی که نه. سویسی څارنوالان په ځانګړې توګه دا څېړي چې آیا د روسیې او قطر لخوا د دغو لوبو د کوربتوب د امتیاز د ترلاسه کولو پروسه شفافه وه او که نه. سره له دې چې ځینې رپورټونه وایي چې روسی او قطري چارواکو د دغه امتیاز د ترلاسه کولو لپاره له چلول کار اخیستی، خو دوی دغه رپورټونه ردوي. د ورلد ساکر مګازین د مجلې مسؤول مدیر گاوین هاملتون وایي سره له دې چې روسان په خپل اعتراض کې وایي چې د روانو تحقیقاتو مقصد روسیې ته سزا ورکول دي، خو دا خبره لرې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل کوم تحقیقات چې واشنگتن پیل کړي تر اوسه په فیفا کې هغه مشکوک اداري فساد پورې منحصر دي چې د شمالي او جنوبي امریکا او د کاریبي د سمندر هیوادونو پورې ارتباط لري.
But I think this is an investigation that's been prompted by
وزه فکر کوم چې په شمالي او جنوبي امریکا او په ځنګړي توګه د کونکاکاف یا د شمالي او جنوبي امریکا او د کاریبي سمندر د فوټبال د فدراسیونونو د کنګري د چارواکو د اعمالو لکبل دغه څېړنې پیل شوې دي. د چاک وارنر او چک بلازر فعالیتونو دغه بحران رامنځته کړی. سیبلاتر ځکه استعفا ته مایل شو چې ویل کېدل ګواګي دی او د فیفا نور لوی مشان د کونکاکاف په بانکي حسابونو کې پیسو اچولو کې لاس لري.
خو په هر حال تاسې نشي ویل کېدی چې د سویس د تحقیقاتو نتایج نه ښایي د روسانو د اندېښنې وړ وي. خغلی هاملتون د دغه مطلب د وضاحت لپاره وایي د هغو زیارونو په هکله چې روسانو د 2013 کال د جام د لوبو د کوربتوب د امتیاز لپاره ترسره کړل اندېښنې ځکه شته چې د قطر او د هسپانیا او پرتګال ترمنځ یو جوړجاړی په دې معنی شوی و چې د قطر پلویان به هسپانیا او پرتګال ته رای ورکړي چې د دغه جام د لوبو کوربه شي او په مقابل کې به یې د هسپانیا او پرتګال پلویان قطر ته رای ورکړي چې د 2022 کال د جام د کوربتوب امتیاز ترلاسه کړي. خو څه چې وشول دا و چې قطریانو د هسپانیا او پرتګال د پلویانو رای ترلاسه کړي، خو د قطر د پلویانو رای روسیې ته لاړې. گاوین هاملتون زیاتوي چې روسانو د فیفا د اجرایه کمیټې غړو ته قناعت ورکړ چې نسبت هسپانیا او پرتګال ته روسیا بهتره ده. نوموړی وایي چې روسانو امریکایي قانونپوه مایکل ګارسیا سره چې د فیفا لخوا د دغو نړیوالو جامونو د کوربه هیواد د ټاکنې پروسه کې تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی و همکاري ونه کړه. مایکل ګارسیا حتی ونه شو کړی چې هغو روسي چارواکو سره خبرې وکړي چې د مسکو لخوا یې دغه هلې ځلې کولې او روسیې ته د ورتګ اجازه یې هم ترلاسه نه کړه. وروسته وویل شول چې هغه کمپیوټرونه چې دغو چارواکو ترې کار اخیستی له منځه وړل شوي دي. د نړۍ د فوټبال د مجلې مسؤول مدیر گاوین هاملتون وایي مسکو د تحقیقاتو د مخنیوي لپاره خپل ټوله وسه وکړه. قانون پو مایکل ګارسیا تیر دسمبر وروسته له دې استعفا وکړه چې فیفا د هغه د رپورټ یوازې یو خلاصه نشر کړه. وروسته کله چې فیفا په خپل نتیجه گیری کې وویل چې خغلی گارسیا د قطر او روسیې د کومې سرغړونې دلایل ندی مندلی دای نور هم په غوسه شو. سره له دې چې نوموړي په محضر کې له تور لګولو ډډه وکړه خو د فیفا ادعای په کلکه رد کړه. کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا او سویس د روانو تحقیقاتو د نتایجو په هکله به اوسمهال کومه خبره له وخته مخکې وي او دا هم نه ده څرګنده چې دغه تحقیقات به داسې اختلاس څرګند کړي چې په نتیجه کې به یې د فیفا چارواکي په روسیه او قطر کې د نړیوالو جامونو په دایرولو بیا غور وکړي. دوی وایي چې په ځانګړې توګه د وخت تېرېدل د روسیې په ګټه دي. د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو د کوربتوب لپاره د مسکو هلو ځلو ډیر پرمختګ کړی او بل هیواد ته د دغو لوبو انتقال به ډیر ګران وي او لوی حقوقي لګښت به ولري.
دوستانو اوس هم یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا طالبانو استازی ناروی تتللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځانوژونکې حمله کې څلور تنه وژل شوي. بلخوا د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې د ماینونو او بومونو په جوړولو کې کاریږي نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. تاکل شوی دا چې بامیان د سار کیا جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. په دې اړه هم دا اوس ځانګړي مراسم په بامیانو کې روان دي. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د لویدیځې افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه شل تنه وشدې دي. ویدیس په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزدیو اندېښنه ښکاره کړې او روسیې غوښتې دي چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اوسترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. او د کمونیستي دورې د شوروي اتحاد د مخالف لیونید پلیوشیخ پرون په فرانسې کې د شپږ اویا کلونو په عمر مړ شو. دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، هغه دا دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې یو شمېر پخوانۍ ستونزې مني خو وایي دا ستونزې دومره جدي نه وي. د دې وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي پرون ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت د هغو ملي او سیمه ییزو پولیسو په وړاندې قانوني چلند کوي چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه وکړي. د یوسف خان زدران رپورټ اورو، ورپسې د ځوان فکر پروګرام اوریدلای شي چې دا ونه یې روحلان وری چمتو کړي.
په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د پراخو سرغړونو په اړه د کړکېچ د نړیوالې ټولنې د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا موضوع نه تاییدوي او نور څخه بشپړ انکار کوي، خو ټینګار کوي چې وسلوال مخالفین د پولیسو په وړاندې منفي تبلیغات کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ایوب سلنګي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په بېلابېلو سیمو کې د سیمه ایزو پولیسو سرغړونې په جدي توګه څېړل شوي او عاملین یې مجازات شوي دي. ښاغلی سالنګي وایي وسلوال مخالفین د سیمه ایزو پولیسو په وړاندې تبلیغات کوي او غواړي له دې لارې د هغوی د فعالیت مخه ونیسي.
په دې کې شک نشته کله چې مخالفینو د سیمه ایزو پولیسو مثبت فعالیتونه درک کړي دي، د هغوی په وړاندې زهر پاشونکي تبلیغات پیل کړي. کومې سرغړونې چې د سیمه ایزو پولیسو لخوا شوې، د کورنۍ چارو وزارت د هغو په وړاندې عاجل اقدام کړی. که غلوي یا کوچنی جرم و، موږ سرغړونکي د قانون منګولو ته سپارلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ټولنې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیمه ایزو ځواکونو کوم چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي پراخې سرغړونې کړي دي. د راپور له مخې د دې ملیشي غړو چې د افغان سیمه ایزو پولیسو په نامه معرفي شوي په ځینو سیمو کې ملکي کسان وژلي، شکنجه کړي او ډېر ځله یې چلند نامناسب ښودل شوی. له دې سره د کړکېچ نړیوالې ټولنې یو شمېر سیمه ایز پولیس په فساد، غلا، جنسي تیریو، د نشه یي توکو او انسانانو په قاچاق کې ښکیل بللی دي. سیمه ایز پولیس شاوخوا څلور کاله وړاندې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لرې پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي باور جوړونې او خلکو سره د مرستو په خاطر رامنځته شول چې اوس یې شمېره زرګونو ته رسیږي. بلخوا د افغانستان په شمال کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د سیمه ایزو پولیسو چلند مناسب نه دی او د مرستې پر ځای یې په زورونه تورنوي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی له دوکاندار له مالدار له شپون او له هر چا پیسې اخلي. څوک دا جرأت نشي کولی چې خپله ځمکه په ښه زړه خرڅه کړي. کله چې ځمکه خرڅوي باید 10% پیسې هغه قومندان ته ورکړي چې په هغه سیمه کې ده. له هغې پرته ستا ځمکې ته څوک نشي راتلی.
د احمد رشاد په نوم بل کس بیا وایي
په نوم د یو شر یو نفر 500 منه غنم اخیستې ده، دوه بوجۍ راکړه، وایي تا 15 جرې به ځمکې حاصلات نه لري، هیڅ حاصل نه کوي، ولې دوی اخلي په زور اخلي، کولی نه کوي ویښې بل کښتۍ نه پرېږدي، نو ډېر ته په عذاب اسو موږ.
په تیرو کلونو کې هم د سیمه ایزو پولیسو په اړه له بېلابېلو سیمو ورته شکایتونه شوي او د بشر د حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو ډېر ځله سیمه ایز پولیس د ډېرو قضیو په اړه ګرم بللی دي. له دې سره د چارو شینونکي اندېښنه ښیي چې د سیمه ایزو پولیسو د غیر قانوني برخورد او غیر قانوني غوښتنو دوام به د دولت او خلکو ترمنځ باور په بشپړه توګه له منځه یوسي. دوی ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي په تیره بیا د کورنیو چارو وزارت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې د حکومت په استازیتوب غیر قانوني فعالیتونه ترسره کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو 15 کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانی شوی. سمو دا وړاندې د افغان حکومت پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوی و، خو تر اوسه نه د عملی شوی. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دې ته ورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته ووایي چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پته را شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 14 کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفاق کوي او د هغوی سره ملګرتیا ښیي، باور ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بېلګې په توګه د ولسمشر کرزي په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره، د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلي وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلي وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړې دي او کمپاینی غونډې ترسره کړې دي، ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړېدي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا هم دومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلو واټ ویل کیږي خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه وس برېښنا د دې کوچنی بند څخه چې دی په مرکز اسدآباد کې هغه یو نیم سل کیلو واټه برق هم نه تولیدوي چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزه پینه ده هواره کړي ولسونه خوله پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېره مننه خیبر ډګر. محمد ناصر ملنګزی دا راته وویل چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي هم دلته حالات دې ته برابر چې باید په دغه سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ سلامونه.
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو په دې کې به دومره ووایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار و هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سین باندې د برق جوړېدل زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې یعنې د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه داسې ویل کېده چې د سره تعقوبند باندې سروې شو او پرېکړه شوه چې په دې به برېښنا جوړېږي. د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی څو ځل په دغه سین باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سین باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا نه عملي کېدل. یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سین شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سو درنغلله. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وعدې وشولې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو. دغه د اوس تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو. د کمپینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وې خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کله هم په یو نظام کې یا په سره یو نظام چې د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي هغه خبره باید کوي، باید عملي کړي، او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوو هغه دې نه کوي.
ډېره مننه ملنګزی صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویلې چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور څه لامل نه و؟
انوري صاحب رښتیا همدغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي، او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې راتاو کړې وي او اوس چې تلل نو یا په ځینې بیسونه وسوځول او ځینې چور او تالاک له په خلکو باندې دې دپاره چې دلته په دغه سیمه
کې
آبادی پاتې نشي. راځو دې ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دی، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لوري نه ده، زموږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې لس میلیونه امریکایي ډالر لګیږي خو ولې یو متر واله کې اوبه راځي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکړي. موږ چې دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړي دي، په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگاه نه منګه مناسب نه بولو باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړی ویل رښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی ځکه هغوی ته یې ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ ولې ولسمشر چې راغلی و کونړ ته راغلی و هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړي دي او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سر تاقبند د پروژې یادونه ما سره کوي خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري او د سر تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغې ته اوږه ورکوي نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي د هغې د ورانولو د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمه توګه باندې سرته رسیږي خو ولې تر اوسه پورې د دغې هم څرک نه لګیږي او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغرازو په خاطر باندې کول او کوچین دغه څه ته اوږه ورکړي نو فکر کوم چې انشاءالله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي پلی به شي او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وري
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اوري خیبر ډګر دار ته وای که چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره د ګاونډیانو لپاره
که چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي زه دا ویلی شم په تخنیکي لحاظ خبرې نه کوم موږ چې ګورو په خپله مشاهده کوي د کونړ لوی سیند او کوچنی سیند دواړه له اوبو نه په هر وخت کې ډک روان وي نو که چیرته په هغه مناسبو ځایونو کې چې سروېګانې ورباندې شوي دي هلته برېښنا بندونه جوړې شي څو ګټې لري یوه دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله له دې وروسته به برېښنا ولري دویمه دا ده چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې موږ ښه پانګوال لرو هغه کولی شي چې کوچنۍ فابریکې دلته جوړې کړي نو خلک لاس په کار شي تاسو وګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت دغه د ناامنۍ ستونزه هم تر ډېره اوارېدلی شي ملګرو خبره وکړله د سره تاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري خو زه په یو نظر باندې یم او هغه دا چې زموږ په حکومت کې یا په مجموع کې زموږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي که د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب دلته قوانین شته دی هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته دی او هم داخلي قوانین شته دی موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم له ګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو او هغه په ډېر ښه ډول باندې هوار شوي دي والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت وي د دې نه دې ګټه پورته کړي موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکړو او د هغوی سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړل شي اوس پاکستان که لاسوهنه کوي د همدې اوبو نه هغوی د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه یې پرفه کړي دي ځکه هغوی نه مولس غواړي چې موږ ته د برخ جوړ شي اوس چې دغه اوبه زموږ نه ورځي هلته هغوی په خپل ضرورتونه پوره کوي خو خیر دا اوبه خو موږ ټول سیند خو موږ نه بندو او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په همغه ډول باندې د ټول قوانین ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي اوس یوازې او یوازې د ګاونډیانو ملامتیا زه نه وراچوم یوازې ملامتیا زموږ د حکومت او زموږ د دولت ده دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره چې کمې ژمنې کړي
که چیرته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي ځنډ کوي نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغوی ته ووایي چې وروره تاسو ما سره موافقه کړې ده راشي چې دغه بند باندې کار شروع کړو
سل په سلو کې وګورئ د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي واټن او فاصله هله رامنځته کېږي انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دي په دې باندې موږ اعتماد کړی دی باور هم ورباندې کړی دی رایه هم ورکړې ده کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي نن دا معنا لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست کوي او په سیاست
مطلب کې چې کله تا دروغ وکړل، دوکه دې وکړله، فریب دې وکړه او د ولسونو په تیروتلو باندې دې کار وکړه، نو در دې معنی لري چې هغه بقا نه لري، پایښت نه لري. نو زمونږ هیله د خپل حکومت نه دا ده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیرباسي چې یو ځل تې په دې نوم باندې ووټ واخلي، رایه تې واخلي چې تاله زه برېښنا جوړوم، ستا دغه ستونزه زه هواروم، مال ووټ راکړه. کله چې ورله ووټ ورکړي بیا ورته بله پلمه راوباسي چې ماته ګاونډی هیواد وایي، ماته نړیوال وایي. یو وروره ته قینات ورته ورکړه، تاله خو چې مونږ ووټ درکړی په همدې خاطر باندې چې دغه شته ستونزې چې دي دا د مخې ته یوې خوا کې او پرمختګ وکړي. نو که بیا نه شي کولی، بیا خو ښکاره ووایه که د افغانستان ټولو ولسونو ته نه وایي، کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیانو ته ووایي چې وروره دا زمونږ په وس کې نه ده، زمونږ مدیریت او ظرف. یوه اساسي خبره انوري صاحب، د کونړ سره تل د مرکزي حکومت له لورې د مور میرې سلوک شوی دی په وچو خوړونو باندې په افغانستان کې. موږ یې د رسنیو له لارې اورو، په هغه خوړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خوړ کې هلته اوبه راټولې شي او بیا اوبه راشي، اولته د برېښنا بند چې دی هغې ته اوبه ورسېږي او بیا برېښنا تولید کړي. زمونږ چې ښه اوبه شته دی، ما په خپله باندې د کونړ په استادوالۍ باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړي دي، د هغې سره بل ځواب نه و او همدغه مسله وه چې موږ دلته نو چې زمونږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول دپاره یا د یو بل بند جوړول دپاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چي دې امنیت وساتلی شي. یعنې د کونړ خلک دې ته چمتو دي بچی بچی چې د دغه بند د دې ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړېږي، د سره تاک بند جوړېږي، نو د سر په بدله باندې دوی د دې امنیت ساتلی شي، خو که حکومت خپل ځان وخوځي.
اوس پاکستان یو چین څه مرستې کوي په د پرمختیا په برخه کې، د برق جوړولو نورو برخو کې. هغوی ورته یوه قولي اردو جوړه کړه د چینایانو د ساتنې دپاره، زمونږ حکومت ولې داسې څه نشي کولی؟
انوري صاحب، په دې وروستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلې لږې بېرته هغه مړاوي هیلې مو لږې راژوندې شوې دي، هغه همدا دی چې د وروستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغسې بنسټیزو او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر له خوا نه اخیستل کېږي، د خلکو یو څه هیلې بېرته راژوندې شوې دي. او هغه همدا دی چې زمونږ ولسمشر، اوسنی ولسمشر، دا هڅه کوي چې خلکو ته قناعت ورکړي. د قناعت په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخکې شي. که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغسې مسایلو ته دومره لیوالتیا ښایي، دلچسپي ورته ښایي او دغه پروژه د دې لپاره ځانګړې قول اردوګانې جوړوي، خو زموږ حکومت دې هم دغسې یو عملي کار باندې لاس پوري کړي او هغوی دې موږ دې ورته باید خپل هغه لیوالتیا ورته وروښیي چې موږ دومره لیواله یو. دا کته دا مرسته موږ سره کوي، موږ در سره دا مرسته کوو. پاکستان او چین، تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغی، دغه ټول مسایل چې دي هلته ورته ډېره ښه دغه ورته برابر کړي. نو موږ هم دا لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو، د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپلو ګټو په خاطر باندې، د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کړو.
ډیره مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی. که چیرته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپۍ او لګښتونه چې کوم په بیلابیلو ولایتونو، ولسوالیو، کلیو کې وشو، دای دغه د اوبو برېښنا بندون ته ځانګړي کړی وي، مثلا د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړی وي، دا نشو کېدلی؟
په دې کې شک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی، تر ډېره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري. ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو، د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو او ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي. یعنې معنا نیم په نیمه بودیجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده. خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلی لارې جوړولو نو ځینې نور داسې کوچنۍ وړې پروژې دا پکې شوي دي. خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده. که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي، لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي، څه ډول دغه شان نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوي دي، ځینې خو یعنې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنی نه لري. موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو، زموږ سره همدغه ارمان دی، همدغه افسوس دی چې ولې زموږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي، هغه د ژمي مو اوبه لري، د اوړي مو اوبه لري، په یو موسم کې نه وچېږي، ولې دغه بنسټیزو پروژو ته چا پاملرنه ونه شوله؟ دا زموږ داسې یو ارمان دی چې دا به زموږ سره تر پله وي.
دغه راټولې شوې د وړو پروژو پیسې راټولې شوې دلته بند جوړېږي
کېده، په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده. یعنې که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي معلوم، شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي. خو دغه باندې د پیچ په واړه سین په برېښنا باندې جوړ شوی، شاید یو 400 کورنۍ خو روښانه کړي دا هم ښه خبره، یو فابریکه خو به جوړه شوې وي. نو دا نه فکروم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و، زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنیو او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ. فضل واحد افکاري، تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغه برخې دپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کا، پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي، فابریکې جوړې شي، دې سره څه شوي؟ تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي، ولس څه کړي؟
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو، او د دې دپاره چې د دولت نه هم په څو وار د دې غوښتنه وکړله، دولت هم څو وار ژمنې وکړلې، دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې کو نور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیعه پروژه ده، دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلي کیږي. خو د کونړ ستونزه چې ده د برېښنا د نشوالي، دا به مونږه واره او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي، ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه. ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی او مونږ اوسه پورې په تیارو کې ناست یو. د کونړ پرهنګیان، د کونړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټول شوې او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړي او یا دغه برېښنا را انتقال کړي. چاندې شروع کړه، بس پنه راټول کړه، او د دې دفاره چې مونږ به زو زمونږ خو نور وس نه کیږي او په دې باندې نه کیږي، دا به مونږ نړیوالو ته وښیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي. یو څو ټرکه یا څو مزدي تیګه به راټ واخلو او هغه بلته ورلو عملی کار باندې به شروع کړو. تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي، ځوانانو کړي دي، غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي.
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړي دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي؟
اوس د ټولنو اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته مونږ ورته ضرورت لرو، ولسي خلک ورته ضرورت لري، هغه داری چې دوی د یو خوله شي، لږ تر لږه یو خوله دي شي، او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي، هغه به روسي خبره ده. خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو، هغه داره چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچا او یو چوکاټ کې، دوی د یو خوله شي، ځکه چې د یو طرف نه یو خبره کیږي، د بل طرف نه بل خبره کیږي. نو دلته ولس هم اندېښمن کړی دی، هغه باور چې ما مخکې ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړه ویلي چې یو سره ژوندې کړي په هغه کې هم دوی یو خوله نه دي. موږ خبرونو او رسنۍ او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې دا حالت په ښکاره ډول باندې څرګندېږي. دویمه مسله دا ده چې دا د ولست د وس نه پورته خبره ده. د دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دي، دا د حکومت د همدې لپاره ده چې باید دا کارونه وکړي. دا د ولست په توان کې نشته، ځکه چې مخکې افکاري یادونه وکړه
کولای شي.
بله، انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي، دا کارونه ټول کړی دي. حتی یو وخت کې د سیو چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټول شول، کله چې په بازار کې د اسدآباد په خار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکړ، نو ډیر خلک داسې وو چې هغه خاندل. حتی هغه چا چې به لس یا شل روپۍ چاندا ورکوله، هغه به ممدا ویل چې زمونږ په وس کې همدا دي چې کچېرته حکومت دا پلمه نیسي چې دلته د دې امنیت خنه ده، موږ د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولی شو. ولس ته یوازې او یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکړي، او دې ته آماده دي په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګېدلې دي یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې پاغه پوره کړې ده، په هغې پروژو باندې څومره پیسې لګېدلې دي. د پی آر ټي چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې وه، امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې، تاسو ته یاد شي چې مونږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې، وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بېلابېلو پروژو باندې. تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیايي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به په ځای باندې نه لګېدلي، نو دغه 300 میلیونه هغه دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرطاق د بند په جوړولو کې دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک د اجازه ورکړل شوې ده د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي موږ نور شی نه غواړو د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته کونړ ته یو توجه وکړي دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی دا د نور چټک کړي نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښیي دې د سره یې وخوله شي خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دی په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي او ولس د دوی سره ولاړ دی ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی بیا هم ورته ورکوي بیا هم ورسره ژمنه کوي زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت ساتمه خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي دی یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره